ډیر مننه کوربدان قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د پرونی مظاهره په لړ کې د مرجوبلو په بابا او په راپور او مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه وبرئ چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږی د سرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وایي د ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. او د جرمني پولیس وایي د مونشان ښار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له دای سره دغه اړیکه وخی. بشپړ خبر نو وره. په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملې له قربانیانو سره د خواخوږی د سرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځان وژون کې 14 کې لک تر لګه اتیا کسان وژل شوي او 201 دیرش نور ژوبل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځان وژونکو د ده مزنګ په څلورلاري کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهره د بریټ هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وبشتل شو، د بل چاودیدونکو مواد ونه چاودیدل او دریم انتحاری ځان درا ټولو شو یو کسانو په منځ کې وال وسوه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دغه بریټ خجبو واخلي. په دایش پوری اړوند رسنۍ اما ویلي چې دا بریټ د دې ډل لخوا شوې ده. په همدې حال کې د کابل ګارنیزون تر راتلونکو لس ورځو پورې په ښار کې پر هر ډول غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی ده. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د بغلان د امنیت قماندان ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفانو د شنبې بورز له څوړ خونو د بورکی ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو بریټ وکړ. د نوموړي پوینه افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال ووژل او ونورې ټپیان کړل. په دې جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری وچل شوی او یو بل ټپی دی. او د هرات والی د امنی نوې قماندان او د لویدی زون د 201 ظفر قولی اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تښتونې هدفمند وژنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. هرات ولایت په وروستیو میاشتو کې په بې ساري ډول د هدفمند وژنو او اختطافونو شاهد دی. د هرات لپاره د پولیسو نوې قماندان محمد ایوب انصاری ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به تر خپل حده هڅه پرې کوشش کوي. د هرات والی محمد آصف رحیمی د امنیت د نوي قماندان د معرفي کولو غونډه ته وویل د هرات امنیت تر نورو ولایتونو ښه دی، خو نوموړی دا مني چې غیر مسؤوله وسلوالې او جنایتکارې ډلې په ځین مواردو کې د دې ولایت اوسیدونکو ته ګواښونه جوړوي. د غرب زون د 201 قولي اردو قماندان په هرات کې د نظم او قانون په عملي کولو د افغان پوځ د مرستې ډاډ ورکړ، خو د امنیې له نوي قماندان څخه یې وغوښتل چې تر هر څه مخکې د پولیسو په لیکو کې اداري او مالی فساد له منځه یوسي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د جرمني پولیس وایي د مونشان ښار د مشکوک بریټ کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له دای سره د هغه اړیکه وخی، خو پولیسو د دغه ایراني اصله جرمني وګړي او د ناروې د ډلیزې وژنې د مسول اندرس باهرنګ بریویک ترمنځ اړیکه ته اشاره کړې ده. جرمني چارواکو ویلي پر یو پلورنځي د شنبې د شپې په بریټ کې د مشکوک عمله کوونکي ډیوډ علي سمبولي په ګډون لس کسان وژل شوی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ژمنه کړې چې د مونشن د عملې انګیزه به پیدا کړي. دوی موږ به معلومه کړو چې په مونشن کې د جنایت تر شا څه دي. موږ به تر هغې آرام ونه کړو تر څو په دقیقه توګه پوه نه شو چې څرنګه د ویرزبورګ بریټ کوونکی رادیکال شو. دولت او امنیتي ادارې به په جرمني کې د ټولو اوسیدونکو د سلامتۍ او ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره هر څه چې کولای شي ترسره کړي. ایرانی ولسله سومبولی اتلس کلن وو او د چارواکو په خبره د رواني ناروغي سابقه درلوده. دغه مشکوک بریټ کوونکی جسد د مونشر ښار له اولمپیک پلورن ځای څخه چیرته چې لس کسان په ډزو ووژل یو کیلومتر لرې موندل شوی. چارواکي وایي هغه په سر په مرمۍ لګیدلی و چې په ظاهر ښکاري په خپله به یې ځان ویشتی. د سوریه په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمن چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نه خطی پیل شوې دي. دا جګړه وروسته تر هغه پیل شو چې داعش وسلوالو ته د ترکی پولیس ته نږدې ل منبیچ خارګوټی څخه د وتل لپاره د 30 ساعتونو ضرب العجل پای ته ورسید. منبیچ د داعش د فعالیت د مرکز رقه خار په لار پروت دی او زرګونه ملکی وګړي پکې بند پاتې دي. د کوردان د ډیموکراتیک ځواک سرتیری چې متحده ایالات ملاتړ کوي منبیچ خارګوټی کلابند کړی دی او د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف خارګوټی ته نه دي داخل شوی. او روسي خبر دا چې د ارمنستان د پولیسو هغه څلور افسران چې شاوخوا یو ونې وړاندې وسلوالو په پایتخت ایروان کې برمته کړي ول پرون خوشش ول. د ارمنستان د پوز یو جګپوړي افسر چې د پولیسو او برمته نیونکو ترمنځ منځګړتوب کړي وویل وسلوالو دوه افسران له رسنیو سره د خبرو د فرصت په بدل کې خوشی کړل او دوه نورې د ورځې په سر کې پریښي و. راپورونه وایي چې برمته نیونکي د ارمنستان د حکومت د رادیکال اپوزیسیون غړي دي. د خوګوند ویلي تر څو چې د برمته نیونکو غوښتنې پوره نشي پولیسو ته به ځان ونه سپاري. وسلوال د خپل مشر زیریار سفیلیان د خوشی کېدو او د ولسمشر سیرس سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. ساعت 8:08 شوې د روانې خبرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو. حکومت وای په مظاهره کې د تروریستي بریډ په اړه مخکې تر مخکې مظاهره چانو ته خبرداري ورکړی وو. په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
دا څه کسان وایي چې دوی زمون فعالیتونه مخنیوي کوي یو داسې تهدید وایي یو دا نورمال خبره ده هر کله دولت داسې وایي.
افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسئلو خبرې کوي.
زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبرې ورباندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې د پابندې وي او هغه عملي کړي.
د هوایي چلند وزارت وایي یو شمېر نوي هوایي ډګرونه جوړوي. په لشکرګاه کې ګارنیزیون جوړ شو.
تاسو ته واده و اطمینان درکوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم ځینې راپورونه او خبرونه لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازری رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کابل د دهمزنګ په پرونی ځانوشن کې حمله کې چې په لسکونو کسان ووژل شول د داعش لوري ادعا شوې ده چې دا بریډ دوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې د ډی پی شي په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د ډی پی شي د قربانیانو غچ په واخلي. ملګرو ملتو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د رښتایي غورځنګ پر لاریون وشوه جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو پورې په عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونه څو ساعته وروسته تر هغه وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنی پر لاریون ځانوژن کې بریټ کې شوخوا اتیا کسانو وشل شول او 213 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چننې عزیزان وشل شوی او یا ټپیان شوی دي په غم او درد کې شریکیم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغراس نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو لاره د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره د لاریون تنظیم کړو. دا پرونی پیخی او عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت پړوای.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعتا صدا شنیدیم، کلگی گرخت او طرف رو سایی کردیم بود، کلگی تکه پرچن شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، هیچ کس نبود که جرشان کنه، او طرف پلیس ها استاد شده بود، آن طرف ما سایی میکردن، صدای فایر آمد، نفهمیدم کی فایر کرد.
د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وای درې وزن وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د بریت هڅه وکړه. یوې د پولیسو لخوا وشتل شو، د بل چودون کې مواد منفجر نشول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوسو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی بریت د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی بریت بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدیدو ټکو غندلی او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا بریت جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا بریت غندلې او هغه بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام د روشنایي غورځنګ مشرانو ته لازمه نه وه چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خاوندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم بولي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازمه وه د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړې. ښاغلی کوهستاني د پرونی پیشي او د روشنایي څنګه د فعالیت پاړه له رضوان مراد سره د مرکه په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهره، یوازې اعتصاب لار بند کول دا اصلي د حل لار نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی، یو مطبوعاتي کانفرنس ونیول شي او بل د دې اجتماعي شبکې لار نه خو کېدای شي دا کار وشي به له دې نه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پولیسو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کیږي، تروریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، ټول خلک پراس کې وو او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولې وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوې ده، مخکې هم سه کسان په دغه دیالوګ چې روان و دولت سره او جنبش روشنایی سره ډیری کسان دغه خبره اوس رد کړې و چې نور موږ نه باید داسې لوی مظاهره پلار واچو.
حکومت وی چې له دوی سره استخباراتي معلومات ول چې پر دې مظاهره یا په دې ورس په کابل کې غواخ موجود او دغه خبرداري د جنبش روشنایی د مظاهره تنظیمونکو سره هم شریک کړو، آیا حکومت په دې خبره سره مسؤلیت لزان نه لري کوي او کواقي هم دغه خلکو بیا دې ته توجه نه کړی چې دا مظاهره پلان کړي و؟
متاسفانه یو خبره پدې دي چې د افغانستان کې دغه څه تعدیدونه ډیر دي، همیشه دي، موږ تاسو شاهد یاستو چې په کابل کې ډیره اتحاری انفجاری مسائل رامنځته شوی ده او کله کله چې دولت کسان سره وایي ممکن دی داسې کسان وایي چې دوی زمونږ فعالیتونه مخنیوی کوي، یو داسې تهدید وایي، یو دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي باید دولت دغه کوم مستند اسناد چې ترلاسه کړی و د استخباراتي ادارو له لارې نه باید دیته مشران سره د دې جنبش روشنایی مشران سره شریک کړی وای، یا ممکن په دغه شپه چې دا نمیده مظاهره و دیته یو اعلامیه پدرس کې باید ویلی وای خپل مسؤلیت ادا کړی وای چې د کورنۍ نه غوښتلی وای چې خپل کورنۍ اجازه ورنکړي چې د مظاهرات سره شرکت وکړي. دولت دومره امکانات ډیر نه لري چې دغه شناسایی وشي داسې انتحاري کسان موجود دي په کابل کې او پلان لري. داسې خبره ډیر مهم دی. او بل که ممکن دا و چې دغه تظاهر کوونکي ته د هماغه مبدا ځایونو نه اجازه ورنکړي وای چې د شار خواته راسي، ممکن په همدغه دې مزنګ هغه خوا کوټې سنگي او شاوخوا کې باید دوی ته درولې وای. او په دې کې چې اوس دولت وایي په اعلامیه کې وایي چې موږ څو کسان سره دغه خبره شریک کړی وای، دوی د دوی اتمام حجت نه کیږي، دوی مسؤل دی، دولت وظیفه د خلکو د امنیت تامین دی.
کوستانی صاحب، اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د یو ټولګټې پروژې مسأله وه، لدینه ولې سیاسي استفاده کیږي، ولې ترې سیاسي مسأله جوړه شوه او دومره کړکیچن او دومره بحراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وژل کېدو تمام شوله؟
البته بالکل، کوم مهمه عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي، دا د ټول افغانانو د لپاره دي، د ټول افغانستان د خلک د لپاره دي. او دغه پروژه باندې خو تخنیکی خبره مخکې شوې دي، دا شپږ میاشتې چې پکې خبره را روانه ده، هیئتونه راغلي دي، د مشران سره د مرکزی مناطقو مشران سره غږېدلي دي، دوی ته قناعت ورکړي دي، تعهد د دولت افغانستان د لور چې موږ تاسو ته برق رسوو، تاسو برق پکار دی، خو موږ دی ته رسوو تاسو ته. دا ملي پروژه مزندوی دی ته ورسره خبره کړی وو، څه کسانې قانع شوی وو. تاسو پرون شپه ولیده ممکن خبر شوه یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولال دي، دوی ته تحریک کوي، د دوی نه غواړي چې د دوی له لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي. اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده، داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دې مناطق او ازن ارتباط نه لري، چې د دې جنبش پر شا ولاړ دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي، کنه دوی د بل ساحه دي، د بل ځای دي. دغه مشران کوم نور بهانه نه لري چې دولت سره داسې خپل مخالفت ویایي یا ولاندې کی. همدغه جنبش روشنایی دوی ګروګان نیولې دي، خلک پونه دي په خبره، حکومت سره اختلافات لري، مشکلات لري، یا د بهرنۍ استخباراتي لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د دې لارې نه د خلک لارې نه حکومت باندې فشار راولي.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني او چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن تقریبا شل 25 دقیقې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو، بلکې تر دې هم شاید یو څه مخکې. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو، آیا د کابل پیښې دا ثابته کړه چې د طالبانو ترڅنګ چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې انتحاري بریدونه کول، اوس داعش هم زیات شوی دی؟ د پرونی پیش مسئولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوال سختریزي ډلې په غاړه اخیستی دی؟ په دې اړه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. اته بجې او شل دقیقې دی، میکروفون ستاسو خبرونه د اټنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل، اسلام آباد او د قاطع ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سه شنبه پروس په کابل کې جوړیږي، د پاکستان له لوري به د دوستورو لرونکي جنرال پکې برخه واخلي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پرزیس په راپور کې واوري.
کابل د رواني ونې د سه شنبه په ورځ د درې اړخیز ناستې کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي په یاد درې اړخیز ناسته کې به د افغانستان، پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. خاغلی وزیری د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبري وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي، په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولي فیصلې یا ټولي خبري چې دي هغه عملي کیږي نه، نه زمونږ امید دا چې دی غونډو کې چې کوم شین خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خو وي چې پابند وي او هغه عملی کی
دا ډول درې اړخیزې ناستي له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوزي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه ټول خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای دا په داسې حال کې ده چې همغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي احمد سعیدی په دې اړه وایي
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي له امریکانه شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي
تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره وایي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده د دې ادارې ویان قاسم رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي یوسف خان زدران راپور لري
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمیر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمیر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمیر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي
هوایی ترانسپورت در افغانستان که دیر اهمیت داری و ده هم اقتصادی اهمیت داری هم به امنیتی اهمیت داری دیر ضرورت نه سرسم در افغانستان در هوایی چلند خپلواک اداره طول حس داده چی طول ولایتون پا کابل پا پایتختی و هم محموداشان طول زنونه وصل وشی و در افغانستان خلق او نور مسافرین چی تکراتک لري کولای سي چې د هوایي ترانسپورت خدمات نه استفاده وکړي
نوموړی وایي چې دا مهال په خوست فراه بدخشان نیمروز تخار غزنی بامیان او ځین نور ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا اسري کېدو کارونه روان دي افغانستان اوس مهال په هرات کندهار کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایي ډګرونه لري خو دا وایي چې لند خپلواکۍ اداره وایي چې په نوې جوړیدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال چې د ځمکني ترانسپورت په برخه کې د ځینو ستونزو لرامنځته کېدو سره ډیرو خلکو د حواله لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی د اقتصادي چارو کارپوه اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي
د لشکرګا پنوم ګارنیزیون په لومی ځل په فعالیت پیل وکړ د لشکرګا ګارنیزیون مسؤلان وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګا کې ګډوډي رامنځته کړي الیاس دای راپور لري
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپل مخه تیر کړي پرجنو چوکونو ترافیکی اشارو خو پرجنو نور بیا د ګارنیزون د ټنګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او سانیو منتظر پر شودل کچوم تر دی وړاندې په هلمند کې دی تورته ځنګړی کې تا او رزرو ټیمونه جوړ شوی دی او په خپل سر برته د کومې معلومی پریکړه پرته لمنځه تللی دی. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشن وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نوی ټینګ شوی دا ګارنیزون به په خپل حال پاته او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې یو ملي سوله تعمین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو وار په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسېدی. خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه یې څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونسي کولی چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کې تاسو مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډیر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولی شو چې مخالفین یې د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهریان چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یوه لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستی دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي. خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چانجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
خوشحالی چې امنیت ونیوست حالات خراب دی شاوخوا طالبان ګوره دغه نږدې باندې طالبان ناست شاوخوا حالات خراب دی نو ښه دی چې امنیت ونیسئ امنیت خوندور دی امنیت د دغه زنځیر چې ما ور تېر شي امنیت خراب دی. یو زه خپله موټروان یم دغه غټ موټر چلوم امنیت ډېر خراب دی زما ته معلومېږي دغه منطقې ګرد ماته معلومېږي.
ګلامت دا ښه کار دی موږ غواړو چې امنیت سم شي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي موږ غواړو چې ګرد هلمند سم شي په وطن کې سوله راشي. اوس یو موږ د کورو سره چې وګورو ګرد طالبان شاوخوا حکومتونه نه دي نه دولتونه
وطن جوړېدن ښه کار دی الله دې موږ ته دا انتفاق راکړي چې وطن جوړ کړو نو چې خراب کړی موږ خپله ملاقات کې اچولې نو خو د علاقه پوهېږي.
د دې ګارنیزون پر جوړېدو یوه میاشت اوړي. مسؤلینې وایي په خپل دې عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمېر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسېدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر دا ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري بلکې دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره یې هم عملیات پیل کړي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم فریبا زاهر درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د سټار اند سټرایپس خبرونې د کډوالۍ ستونزې ته چې افغانان ورسره مخامخ دي کتنه کړې ده او په دې نوم چې افغانان د بریدونو له ویرې اروپا ته د کډوالۍ هڅه کوي یوه مقاله لیکلې ده. په هغې لوی لوحې کې چې د 2015 کال د نومبر پر 15 نیټه په کابل کې د جرمني په سفارت کې بنده سوه له افغانانو غوښتل شوي وه چې اروپا ته تر تګ د مخه باید ښه فکر وکړي. ډیرو افغانانو له تاوتریخوالي او نورو اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړه. د سټار اند سټرایپس نشرې په لیکنه هغه افغانان چې اروپا ته د تلو هڅې کوي له دې ویرې لري چې کیدای سي د هغو بریدونو په نتیجه کې چې د افغاني ولس له افرادو لخوا کیږي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو د منلو چانس له خطر سره مخامخ سي. د خبرونې د کابل د یوه اوسیدونکي له قوله دغه خطر ته اشاره کړې ده. 22 کلن عبدالصبور چې جرمني ته د تاګ پلان لري وایي چې دغه بریدونه افغانان او نور پناهغښتونکو د ډیپورت یا لاغې واده د بیرته ایستلو خطر سره مخامخ کوي. په جرمنی کې د دیر تاګس شپیګل په نوم ورځپاڼه لیکلي چې د 2015 او 2016 کلونو په ترڅ کې یوازې په جرمنی کې څه باندې 9000 افغانانو پناه غوښته ده. سټورن سټرپس نشریه پر افغانستان د امریکا د یرغل د انتقاد کوونکو په قول لیکي چې وایي کډوالي هغه لویه بیلګه ده چې شی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې هڅې چې 15 کال یې دوام وکړ او د امریکا مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 113 میلیارد ډالر تمام سو ناکام دي. بلخوا د بریتانیا چاپ آی بی ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یوې تښتول سوې هندۍ وګړي خوشي کېدو ته په اشاره یوه مقاله لیکلې ده. رسپانلی کې د هند کورنیو چار وزیر سوشما سوارج د منلې چې جودیت دی سوزا چې تروان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې وتښتول سو خوشی سوې ده. د میرمن سوارج له قوله ویل سوي چې 40 کلن دی سوزا د شنبه په ورځ بیرته هند ته ورسېده. د بریتانیا آی بی ټایمز لیکي جودیت دی سوزا د طالبانو یا نورو تورستي شبکو نه بلکې یوې وسلوالې ډلې یوازې د پیسو لپاره تښتولې و.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د رواني خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس لمړی توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږی د څرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وای د ولایت په بورکول اسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفان ترمن په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمهیز پولیس وژل شوې دي. د هرات ولی د امنیت نوې قومندان او د لویدي زون د 200 ظفر قولي اردو مشر په هرات خار کې د انسان تختونې هدفمن وژنو او منظم جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د جرمنی پولیس وایي د مونشان خار د مشکوک بریدکونکو په کور کې دا صحیح شواهد ندي موندلي چې له داعش سره د غاړې کا وخی. د سوریه په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمن چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نختی پیل شوې دي. او د ارمنستان د پولیسو هغه څلور افسران چې شاوخوا یې وونه وړاندې وسلوالو په پایتخت یروان کې برمته کړی و پرون خوش شوه.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. رویداد مرگبار در کابل بیش از 80 کشته و 230 زخمی بر جا گذاشت. امروز در افغانستان ماتم ملی است. حمله مرگبار در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در کابل رخ داد. گروه شورشی و تندرو داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. آیا پای داعش به شهرهای مهم افغانستان رسیده؟ آیا داعش یک تهدید بزرگتر در افغانستان شده؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و میتونین بر ما زنگ بزنین و شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین به شماره 818 و در این ساعت من جاوید نعیمی و اسمت سارون با شما خواهیم بود.
بله، یو ځل بیا هم زما سلامونه ومنه. لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې اړه اورو چې داعش چې یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو خصوصا ننګرهار کې ځینې سیمې لاندې کړې وې او هلته یې جګړه کوله او خلک یې په زوره له خپلو مینو څخه کډې کولو ته مجبوره کړي ول، آیا د دې ډلې پښې تر مرکز کابل پورې را رسېدلې دي او آیا فکر کوي چې د داعش خطر د هغه خطر نه علاوه یا په هغه خطر اضافه خطر دی چې طالبانو تر اوسه پوری په شارونو کې خلکو ته پیش کړی وو؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ نو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 بل شمیره د 0908-202-555 د افغان بي سیم 0903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندوی یو. د دوی پیغامونه به د خبرونې په ترڅ کې ولولو. د سکایپ له لارې هم موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله، ببینیم که شنونده اول ما در برنامه چه پیام دارن. بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلامت و سلامت مهربانی.
بله
صاحب، غاگ مرازی خبری و که نظر سرگن کرد.
نظر ندارم سعید از سلوید مظاهره کنفا قانون دیگر سعید خواهد نگیم زمین تان تکر که از دلد مذاکرات دلاره نکدار خبر حل شو تنگی بوان.
بله سب، دخو یه ورخت قضیه دی پا دی برخه که مش مخی مرکم در لوده دی شاغل کوهستانی سر دیوگوی نظر هم دو، لیکن پا دی برخه که چه فکر کوی چه آیا دا دی داعش خطر چه تروس پری پا ننگرهار پوری محدود و فکر کوی چه دا نور د افغانستان لوی شارونو منجبله پایتخت هم راغی او فکر کوي چې دا ډله به دا ډول نورو حملو ته هم دوام ورکړي؟ په دې اړه تشویش لري نه لري؟ په دې اړه نظر څرګند کړئ.
مدار دا تشویش مزیات که چې دا را کوم حالات ولا کېدو په دې باندې دا وخت ټول څه دی بیا د لابم د باینوري او څه کومه ولا چې په ماینه کې نه ول سپینډو شهیدان تل ملکانو شهیدان تل نوځوانان وړل چې شهیدان تل هغه په دې باندې باندې.
بله سب، مننه چه تلفن مو کو نظر مو سرگن کو بلاوردون که لرو.
بفرمان سب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
تلفن
تماس از این شنونده ها قطع شده. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین برای ما از طریق اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. شنونده بعدی ما در تلفن، بفرمان سب، رادیو آزادیست.
مهربانی کنید.
سلام 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 سلام
سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام او دوی به پر خلق بانده مشرکینو گمان که پر مسلمانانو بانده ما نظر داره چی دا دل واقعا خطرناکه. دا خطرناکه پا دیده چی دا دیده دلی تاو تنور و دود و برازیل تا ورسه دی، بلژیم تا ورسه دی، فرانسه تا ورسه دی، ترکیه تا ورسه دی، کم زای ندید دست جرمنی تا ورسه دی، دست زای ندید چی ندید سپاتی افغانستان تو خود رسید. افغانستان خیلی مظلوم بیچاره پلمبو سوی هیواد دی، نو افغانستان تو خود ازم رسیدی. ولیکن یه خبر یه خطور چیز موش بزرگ که را سرخی یه نگرانی آقا داده چی کله چې دغه ډله نه وه پیدا شوې وه په افغانستان کې، ولیکن زموږ حکما او رؤساو دا ردول چې په افغانستان کې نشته. اوس دغه پیدا شوې ده دا ټول افغانستان موږ ټول اراکین ټول ملت یې د مشکل سره مواجه کړی دی. ولیکن زموږ نگرانی دا ده چې ولې حکومت دا پالیسي پلی کړې ده چې هغه پیدا شوي وه دوی ولنه څه په هر ولایت کښې پیدا کېږي، اول یې دوی ردوي بیا تاییدوي. نو زما نظر دا دی چې دا یو خطرناکه ډله ده. افغانان باید دې ډلې په مقابل کې وحدت سره وکړي، اتفاق سره وکړي، تر څو چې دا ډله محو شي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون، چې نظر یې څرګندو. بل اورېدونکی هم شته،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهرباني کړئ صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، وعلیکم السلام.
سلامت
و سهی، مهربانی کوی.
داغ داری سلام کن کاری وامه که بعد یه وقت میام خانه داغ تو سیگار میکنم بعد میام خانه میوسی. یه از پدر داره داره میگه تو سعی تو سعی کن پدر من دیگه باز کن ولی مادر وامه سعی کن تو سعی کن ولی دیگه تا بتونی ما دیگه واری نه واری.
بله سب. من نه کور ودان بل لکه چې خبرې قطع شوې نه پېژم. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
نه تماس از اینا هم قطع شد. ساروان صاحب، یک چند پیام هم داره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که حمله انتحاری دیروز در کابل یک جنایت انسانی است و کار غیر اسلامی است. یک شنونده دیگر ما عبدالصمد از کابل نوشته کرده که اگر لین برق از راه بامیان هم آورده شود، بزرگان جنبش روشنایی باید جواب بگویند که ارزش شهادت 80 نفر را داشت و زخمی شدن 200 نفر را. البته اینا انتقاد کردن از این برگزار کننده های جنبش روشنی.
احسان الله تعلیمی لکندهار لیکلی وای داعش همغه پخوانی طالباندی خو گاونډی هیوادونو د جنگ د دوام او د خپل شخصي ګټو لپاره د داعش نوم ورکړی دی او باید په ختمولو کې کوشش وسی. محمد فهیم ادیب له میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی و زما په نظر کې چیرې 300 نفر زخمیان او وشل شوی وي که کټول یو په بل پسی کې خودل شي نو 500 متره طول او 150 متره عرض او 150 متره مربع ځمکه ځای نیسي. سیاسینو د خدای ځواب به تاسو ورکوي. دا د دوی نظر و. البته دوی هم دې ته متوجه دي چې د روشنایي غورځنګ ولې دا کار کړی دی، مظاهره یې کړی دی. لیکن زموږ اصلي پوښتنه دا ده چې آیا اوس چې د کابل حمله وشوه، آیا ستاسو تشویش له دې درکه څومره ده چې د داعش تر اوسه پورې یوازې طالبانو انتحاري حملې کولې، اوس دا معلومیږي چې داعش هم د میدان ته راداخل شو، آیا تشویش مو له دې سره زیات شوی دی چې داعش به دا ډول نورې حملې هم وکړي؟ ځکه چې داعش خو په عراق او سوریه کې تاسو ته معلومه ده چې څه ډول حملې کړي دي، څومره خلک یې وژلي دي او په هیڅ هم صرف نه کوي، په هر ځای حمله کوي. ورته مهمه نه ده چې څوک وشل کیشي. خیر، بل اوریدونکو د اسکایپ له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي،
بلې، سلام علیکم. عبدالمجید من د کابل نه غږیږم.
مهرباني کوئ
سر تشویش په ازمن تشویش باندې بار کې بيخي زیات ده، ځکه چې اوس د داعش په ضد نورم مبارزه تیز شوې ده، نو هغه ماتمی خپل عملیات زیاتوي، نو ازمن تشویش زیات ده په دې بار کې.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه چې د سکایپ له طریقه مو تماس ونیول. له نور اوریدونکو هم هیله کوو چې انټرنیټ لري او سکایپ لري، د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. لکه دغه اوریدونکی چې اوس یې تاسې ږغ واورېدو، داسې بې واضح اواز راځي.
بله، و آدرس سکایپ ما است radio.azadi. یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، مهربانی کنین بفرمایید.
ما با حساب امی حمله انتحاری که دین روز در کابل شده بسیار خفاست. ما مردم انگرار از این مردم، بسیار مردم خدا نترس است، هیچ نه ایمان داره نه مسلمان است، نه مردم افغان است، انسان بالکل نیست. میرا در مابین مردم بیچاره و مسکین انتحار میکنه، خدا میکشا. بلوی رهبرای عینمی جلسه کی بود، اول قسمت ما خواهش عینمی است از بین المللی، از ملل متحد عینمی خواهش ما عینمی را بگیره، عینمی را محاکمه کنه، از این پرسان کنه که در این وقت حساس، در این وقت در این شرایط سخت چی ضرورت است. به این رقم حال ما بسیار در مشکلات هستیم، ما بسیار در تکلیف هستیم. اینمی دازه نقطه جمع میکنه در این حالات خراب. ما و این یک قربانی اینمی تو حال ما خود ما هستیم. اینمی مردم داعش ما را برده بود 4.5 ساعت 5 ساعت ما را نگاه کرده کده خود ای تو پای ما مایده کده، هیچ رحم نداره. مسلمان بلکل مسلمان نیست. اینا خو میگه که ما مسلمان هستیم، مسلمان نیست.
شنوندی عزیز، میشه که درباره دمی مورد بگوین که در کجا شما را بردن، چی رقم برخورد داشتن، چرا شما را بردن؟ در این مورد اگر بگوین بر شنونده.
ما بیادر یک دکاندار بودیم، در دکان ششته بودیم، کار میکردیم. اینمی تو آمد از بالا کردن را، از خواب بود، نان چشته خورد بالا کردن را، نماز رو خندیم. باز آمد دو نفر، یک روش لوچ بود، یک روش فود بود. اینمی تو آواز کرد، ماما صدا کرد برای ماما که خیست نگه بیا امیر سر تو را میخواه. برد مرا، قصه مرا بسته کرد. فار سال روز، پنجم روزی اید بود، روز اید خورد. مرا برده بود، اینمی علیم با خود بوده دسته ما مدچاپی زولانه هست. برد مرا در موجه بندی کرد، چشمه مرا بسته کرد، دسته مرا بسته کرد، پایه مرا بسته کرد. گفت که بگو که تو جاسوسی حکومت هستی، تو بگو که تو لیست مجاهدین برای حکومت داری. ما بودیم و بیادر بلیاج خدا، بلیاج قرآن. ما این چیز را، من دکاندار هستم، بعضم در دکان با خدا و با قرآن مجبور بودم. گرفت مرا دست چارونیم الا فقط ما که جزا بودم، هر دو پای مرا میده کرد. ای تو زدن، ای تو کلگی جانیم فوش داد. این مردم
رحم ندارد مردم پاکستانی است، مردم اورگزی است، اینمی افغان ها، یک چند افغان ها که کتش است، اینمی مردم داده است، اینمی دو مشکل پیدا میکنه. حالی دو رسوالی شیر رفت، اینمی دو رسوالی شیر رفت، ما دین روز ما از یک نفر اینمی دو خودگی ما بود زنگ زدیم برش، اینمی دو پرسان پرسان کردیم، گفت والا 25 خانه یکی کچی میگه، یعنی دو رسوالی شیر رفت، قریه تو تو برش میگه همده.
بله.
چی رقم روی ازی گرفته شوا ازی مردم ما چیو خلاص میشیم از پنجابی چیو
شنونده عزیز شما چون بله شما چون تجربه از گروه داعش دارین و در قیدشان بودین وقت کم بیشتر برای شما میتیم میشه بگوین که کسایی را که شما یادآوری کردین که گفتین خارجی ها هستن آیا کسانی که با شما طرف بودن اینا افغان ها بودن پاکستانی بودن عرب ها بودن یا کیها بودن میشه در مورد هویتشان اگر شما چیز معلومات بتین برای شنونده ها
افغان هم بود اورگزی هم بود پاکستانی اورگزی اونا که نشان است ریش بود یاد نفر که بود او افغانی بود که ریش خلاص بود اون او چوبه گرفت بس اینا میگه گفت که اینا میگه پا بزن اگر نزنی ما تو را میکشم ما گفتم میکشی چی میکنی دستت خلاص بگو خیر است تو هر چیز که ما میکنی خود ظلم میکنی با روز قیامت بروی خدا که تو میستر میشی ما میستر میشی ما بس پرسانه اون او جب از تو میکنیم که بعدر چرا ما را گرفتی بردی اینا میده سواری کورت کرد مردم بیگونا را گرفت علال کرد از موتر تا کرد نه در حکومت بود نه در چیزی بود گرفت که تو حکومت هستی تو فلان هستی تو بیستان هستی گرفت کسونا را اینه می توانید دو نیم ساعت این لا پنج ساعت ما که تیزا بودیم در چهار و نیم ساعت که تی چوب دیگر ساعت دیگر یک این همی چوب که کنه جیم مایده شد بعد از اون را گرفت به چیز زد کلان کتا که گرفت سری از اون زد اثر این که نشد باز کلشنکو با کش کرد گفت بگوی نمی جاپا بزن که ما تو می زنم ما گفتم بلوی نزی کرم ما داری ما خوب است گرفت فایر کرد سر ما والا این ما یک مشکلات روانی بریم پیدا شد ما که تنها در اجزه بیشنم اونمو حالات سر ما نیایه اونمو تو ما میگیم که والا ما را قیر یزی مردم هستیم پسند که خودشون میتیم میگیم والا ما خود تو کسیم هیچ چیزم نیست بعد از او کیبل گرفته یا کنین سال مسلسل چار نفر مرا سره کیبلی تو زده خود او افتشمه مرا بسته کرده بود ما بسته نگیده بودیم که کی آمده بود کی نامده بود ایچو یک مشکلات پیدا کرد این مردم نه مسلمان است نه افغان است نه خدا سی تکتا این کسیم در یک رقم در دل رحم نداره ایچو یک مردم ظالم است
بله
ساز این همی تو کنیه در نیجوز خدا انتحار میتا
سلامت و سید دیر مننه
خدا چی جواب میده
کوروان سلامت و سید شاید نور اوریدون کی گله و کی چې د تمول زیات وخت ورکو په دې خاطر چې د داعشانو تجربه لیدلې ده او په خپل باندې شوی او وګورئ چې نور اوریدون کی سوای مهرباني کوي آزادی رادیو
به فرمان سب رادیو آزادی است مهرباني کوین سب
بله سلام علیکم
سلام سب مهرباني
سلام برای شما و برای کارکنان شما تقدیم دارم از زمیر از مزگاه شخص شما را زمت داریم
بفرمایید سر
واقعی علمناک و دردناک که دیروز در پایتخت کشور ما رخ داد یک فاجعه نابخشیدنی هست طرف ملت مظلوم سمزه افغانستان و ای را که کسایی که انجام داده خودشا تکدار اسلام میگن اونها در حقیقت قاتلین مسلمان ها هستن نه در شریعت و نه در دین اسلام این فاجعه علمناکی که اینا انجام دادند خون ملت مظلوم افغانستان را در شکل دیمزنگ کابل ریزانیدند این در دین اسلام وجود نداره اما یک گله از خود حکومت داریم که حکومت افغانستان به اینا وقت دادن به اینا فرصت دادن اینها یک ولسوالی را تصرف کردن یک قریه را تصرف کردن اینها اقدام نکردن حال اینها وقتی که در داخل افغانستان ریشه پیدا کردن که آل می آیند در قلب کابل انتحاره می کنند پس حدود حکومت در این باره در غفلت هستند پس باید کسایی که در رأس همین تظاهرات بودند و همین کلانهایی که در رأس تظاهرات بودند حکومت اینها را دستگیر کنند از اینها پرسان کنند که در این حالت وخیم در این حالتی که هر روز انتحاری انفجاری حکومت هم 100% در امنیت برقرار نکرده بودند. پس اینا چرا تظاهرات میکنن؟ باید از طریق دیپلماسی یا از طریق دیگه مشکلات خود حل میساختن که 230 نفر زخمی شدن و 80 نفر شهید شدن. پس باید کلانه های از اونها در میز محاکمه کشانیده شود، از اونها پرسان کرده شود. شما وقتی که ضرورت به برق داشتین از طریق دیپلماسی باید حل میکردین، و ضرورت به چی بود که خون صدها خون 300 نفر شهید بریزانین و از طریق از این منافع شخصی تا را
برد. بدون شک ببینین شنونده عزیز، هیچ کس ای توقع را نداشت که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز یک حمله انتحاری شود و یا ای که گروه بخوان حمله انتحاری را انجام بدن. اما در هر صورتش شما تهدید داعش را در افغانستان چقدر جدی فکر میکنین؟
حال اینمی خودی که داعشی ها که انتحاری کرده، اینمی اگر حکومت به میخواب غفلت باشد، داعشی ها در هر نقاطی کشور افغانستان اینها نفوذ پیدا میکنن، اینها افراد خود اعزام میکنن در هر شهر افغانستان، اینها انتحاری خود پیش میبرن. اینها در یک انتحاری اگر کامیاب نمیشدن، اگر گیلگوری میشد، دیگر در دیگر دست بالا سر بالا کرده نمیتونست در دیگر کشورها، در دیگر در دیگر شهرها. پس جامعه جهانی هم در این خاموش هستن و حکومت افغانستان هم در این خاموش هستن. اگر اینها گیلگوری میکردن، داعشی ها را در شکن میساختن، محکوم میکردن. داعشی ها در هیچ وقت جرأت کرده نمیتونستن که در قلب کابل بیاین اینقدر خونریزی را انجام بدن.
تشکر از شما.
در این باره حکومت افغانستان را مرسی میکنیم.
بله تشکر از شما. سلامت باشین.
بله اردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بفرمایین. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
یو تجر لطفا کنه پیغامونه به ولولو خیر دوی خبری و نکره یو چه پیغامونه به هم ولولو.
بله بله سب روان سب میره بانی کنین، پیغام ها خیلی زیاد هستن.
عبدالغفار تقوی لسپین بول دا کلی کلی ویده دایش دا برید ثابت اکره چه افغانان ترڅو چې خپل سره یو نشي نو له دا ډول حملو او بریدونو سره به مخامخ وي. له پکتیا څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې باید د روښنایي جنبش د مړو او زخمیانو کورنیو ته بدل ورکړی شي. نادر له خوست لیکلی دي وایي دا برید د افغانستان د خلکو په بې باوري دلالت کوي، باید افغانان یو موټی شي. کامران له باکوا ولسوالۍ چې د فرا ولایت مربوطه ده لیکلی دي چې داعش او طالبان د پاکستان غلامان دي، دوی د پاکستان له لورې ګمارل شوي دي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهاره لیکلی دوی د کابل په حمله کې زما تشویش بیخي زیات شو، ځکه چې داعشان به د ننګرهار د کوټ او اچین غچ د خپلو ملګرو غچ اخلي. له روزګان ولایت څخه یو اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی، لیکلی دي چې وایي زما غوښتنه دا ده چې هر کله چې دا ډول بریدونه کیږي افغانان باید په خپل منځ کې یووالی سره وساتي. او کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دي وایي تاسې د تشویش پوښتنه کوئ، زموږ ټول ژوند تشویش دی، له طالبه له داعشه له القاعده او په خپل حکومت کې له ډیرو چارواکو، خو د پرونۍ کفري حملې په تور دي یو شمیر عناصر چې دا د دې حملې سبب شول باید محاکمه شي.
بله یک شنونده دیگر ما مریم سادات از ولایت میدان وردک نوشته کرده که داعش هم از افغانستان است و نام خود را داعش گذاشته و گفتن که در بعض حملات از سوی مقام ها با اونا همکاری میشه. نظامی از کابل گفته بدون شک انفجار دیروز به نفع سیاسیون هست و گفتن استخبارات خارجی دری دست داره. راز محمد از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته کرده که به خاطر سرنگون کردن پدیده داعش باید دولت تصمیم جدی بگیره و اگر نگفتن اونا تمام ولایت را خواهند گرفت. نصرالله عزیزی از ولسوالی در قد اینا هم از تخار نوشتند که داعش نه تنها در ننگرهار بلکه بر تمام افغانستان نگرانی است. جاوید از قندار نوشته کرده که به نظر من در این شرایط ضرور نیست که مظاهره هایی به این قسم صورت بگیره. و محمد طارق غفوری از ولسوالی دهسبز کابل قریه دهیهای نوشته کرده که گروه داعش با انجام دادن این حمله در میان مردمان ثابت کرد که گروه اسلامی نیست بلکه ضد اسلام است، زیرا اسلام مسلمانان را از قتل منع کرده و باید نیروهای امنیتی جلوی پیشروی وحشیانه گفتن این گروه را بگیره.
بله، اوس په بیا هم د تلیفون لاریا او د اسکایپ لاریا وردون کله روزان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی،
السلام علیکم. حلیم ام کابل نتا سره تماس کوم، تاسو استاد ټول اوریدونکو د خپل نه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
پرونی واقع باندې ډیر غمجن یم او د ټول شهیدان تخپل تسلیت وایم او د دې تنظیمون کو تا وایم قتلین تاسو یاست که چې په اروپا کې د داعش د لاس خلک مملکتونه استراری حالت کې تاسو په داسې ځای کې د تروریزم مرکز د جنگ دلته مظاهرات پر را اچوي او د ټولو شرایطو نه خبره تاسو سیاسي نه تاسو د سیاست په نوم دلالان یاست او خلک په وینو کې لمبوي دي مسؤلیت لري او د داعش په مورد کې مې شخصي نظر دا دی چې ورونو ټول یو عدالت وایم چې داعش چې کوم جوړ شوی د خاطر د سنی او شیعه د جنگ اچولو په خاطر جوړ شوی دغه د اولین حمله انزوم په شیعهګانو ورونه وکړل د تفرقه چې یو دې ته باید ټول هیوادوال بیدار اوسي. په عراق کې همیشه داعش په شیعهګانو باندې حمله کوي نو دوی غواړي چې شیعه او سنی ورونه په خپل منځ کې واچي. دغه هدف دی باید د دې نه ټول خلک ورونه شیعه او سنی ټول په دې کې بیدار اوسي او داعش په مقابل کې جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. خدای پامه.
ډیره مننه علیم صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله
مهربانی،
پوخیم د زابل فختار تر په تماس کې کاروان صاحب تا او کامرګری او ټول اوریدونکو خپل دنیا ته سلامونه
وړاندې. سلامت اوسئ، مهربانی.
وا کان د کابل درناک پیښه مختلف لکوندو او محکوموی د دې شهیدانو او د دې زورولو کټانو تر شپا غواړو او شهیدانو او کورنۍ تخپل تسلیات وړاندې کوو. خړای دې صبر ورکړي. مخکې هم د ریسی او بده په دې د اسلام له نامه د خکار اخی دا باید په ټول افغانستان کې تفرقه اچي او البته باید دا په ټول ځایو کې باید حکومت او خلق کارو مار کې لکه څنګه چې موږ د زابل ولایت څخه کې افغان پولیس والی کې طالبانو ورونو دا داسې کارو مار کو چې ریښه یې ورو ورکه کړه. بیا یې زغم چا نه درلیدلی خو البته حکومت هېڅ اقدام نه کوي. دا د تاسې وینو ستاسې نظریاتو له لارې ځکه موږ د کوټ پولیس والی کې اورو. نن یې له بین وړي، نن یې ختم کړي دي، نن یې ختم کړي دي. هغه دا ده موږ ډېر سره واهمه له دې څخه نور هم لرو چې دا راخپلېږي. د ننګرهار ولایت کې مرکز جوړیږي باید دا له بین یوسي او ټینګ عزم ورته وکړي. خو البته بعضې خلک منافی دي نه اخلي. داسې نشریات و دا څېړونکي هم دا وایي چې دا یوه امریکایي پروژه ده. امریکایان کولی شي چې نیت وکړي له بین یوسي، خو خاصتاً افغانان باید دوی له بین یوسي. دا د نن کابل ته رالو، سبا کندهار ته راځي. دا خو بېرحمه خلک دي. موږ تاسې د دوی په موږ په ارغنده او په خاکې افغان ولسوالي کې ورګان ورونه بنجام دا اعلان کړو. موږ له دوی څخه د نړۍ د موږ د شاجوي ولسوالۍ ته راوړو. بیا سره د کورو ته واسطه ولایي څو بنجام طالبانو ځینې خلاص کړو. نو دا موږ وینو چې دا ظالمان دي. دا هیڅ رحم نه لري. خو د دوی په کار یوازې یوازې طالبان پیږي. حکومت او طالبان د روغ او جوړ سره وکړي، د غازي د خدای لپاره وکړي. دوی ته یو څه نه دي نو نسل جوړ ورکړي له بین دي یو څه.
سلامت اوسئ، مننه توخی صاحب. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو.
مهرباني کړئ، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
مهرباني صاحب.
وعلیکم السلام. عبدالواحد حاضر یم له پروان ولایت سرګر ولسوالۍ.
مهرباني.
دا کوم انت چې پر کابل کې شه د امن فکر کړی نه دا خبره دي نو راغلم چې دوی پر وخت هیڅ شیدون نه نو راغوم مر ته جواز وکړي کنه او بل راته ګیلې مون کوو د حکومت نه کوو کنه چې پرې د ملابات کې د بم پاتې له دایې څخه مګازونه باندې بریدي نه وکړل. حکومت راغی انده طالبان یې وخت ممارې خپل تحریک ورسول. دا ده حکومت کار دی. دا د حکومت یا خیر ضروره د امریکا او د پاکستان یې سر کار دی. دا د شیعهګانو شهادت ورسول. دا مونږ په کلکه غندو. دا او بل دغه دا درګه مونږ نه یو خواهش مونږ کوو چې دوی په دا فیسبوک کې پښتنه باندې بد وایي که نه
دا خلدې او شلتي کار دی چې دی پیښه به چا کړی وي نفر به چا وژلي موږ د پښتنو سپک سپورې وایي پښتنو ته قنجا کوي زورلي ورته کوي دا ډېر او د شرم او د دا خجالت ځای دی چې دوی څه سپورې د خپل دوست دښمن نه پېژني دوی دښمن فقط همه پښتانه دي پښتانه سه فیسبوک کښې بد وایي هغه بله پېره چې په لوبل کښې کومه پېښه شوې وه ما فیسبوک کتې دوی د پښتانه سه ډېرې سپورې ویلي وې بیا همدا به د دوی په نفع باندې نه وي.
درست مننه،
سلامت شکر، سلامت باشین. مهربانی یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. سروان صاحب از طریق تلفن بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته، بالخصوص سروان صاحب او نعیمي صاحب ته وړاندې کوم. په پرونۍ واقعه باندې ډېر زیات خفه شوم او زه ډېر افسوس کوم صاحبه، چې یو څو خودخوا کسان پیدا شوي دي چې دوی غواړي ولس د ځان دپاره سفر کړي او دوی خپلې میلې او چرچې وکړي او ولس واخلي په وینې کښې رالتار کړي. نو زما ته جلالت مآب جمهور رئیس صاحب او جلالت مآب اجرائیه رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د دې مظاهرې تنظیم کوونکي باید د پرسش لاندې ونیسي، د سوال لاندې ونیسي چې دوی ولې بې وخته مظاهرې کوي یو، او دوهم دغه خلک چې دا فجایع کړې ده او دا انتحاري دغه یې کړی ده کوشش دې وکړي که دا پیدا کړی شي. او زما د خپل ولس څخه د خپل خلکو څخه دا هیله ده چې دوی باید د خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي، هاخوا دې خوا ته فکر وکړي، ډېر دا د مظاهرو د دې شیانو شوق ونه کړي په دې خاطر چې زمونږ په وطن کښې ډېر زیات انتحاري او ډېر زیات مشکلات او ستونزې راغلي دي. نو اوس دشمن د دغسې غونډو